امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ناشبه اشنایم. په روانه خبری دوم پښتو خبرونه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د سولې او امنیت کانفرانس پای ته ورسېده. د پولند جمهور رئیس افغانستان ته سفر کړی دی. متحده ایالاتو مقاماتو د دوشنبه په ورځ د امریکا نه د هغو شپېتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو حکم کړی چې په جاسوسۍ تورن دي.
قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. په هلمند کې د جګړې قرباني لسګونه ښځو پولیسي حرکت پیل کړی.
ژوندان موږ د دې ملاتړ او نکو فکر نه کوم چې بیا دې پر موږ باندې د افغان یا د ملالې نوم یاد شي.
افغانان د تاشکند غونډې نه ډېرې تمې لري.
د تاشکند کانفرنس چې نن دایر شو د افغانستان لپاره ډېر مهم او اساسي رول لري.
او د امریکا او روسیې ترمنځ روان ډیپلوماتیک جنجال په اړه هم درته رپورټ لرو. قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د سولې او امنیت د پاره کانفرنس پای ته رسیدلې ده. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایوف د کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید جنگ نه بلکې سوله ییز حل ولټول شي. ښاغلی مرزیایوف ویلي دي چې د افغانستان مسله ښایي په اسانۍ حل نشي، خو په سیمه کې د ثبات لپاره د افغانستان سره مرسته ډیره ضروري ده. هغه په وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره د اوربند اعلان وکړي. جمهور رئیس غنی ویل د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي آینده مشترکه ده، نو دغه هیوادونه باید دا نادر فرصت له لاسه ورنکړي. د پولند جمهور رئیس افغانستان ته سفر کړی دی. د اجرایه ریاست د دفتر اعلامیه وایي چې د پولند جمهور رئیس انجلی دودا افغانستان ته د سفر په وخت کې نن د سپیدار په ماڼۍ کې د اجرایوي رئیس عبدالله سره کتلی دي او دواړه د پوځي همکاریو په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو او د دې همکاریو په پراختیا غږېدلی دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او پولند په روان کال کې د خپلو سیاسي اړیکو نویمه کلیزه ونمانځي. د پولند جمهور رئیس ویلی دی چې پولند د افغانستان د قواو د روزنې، مشورې او ملاتړ په خاطر د خپلو عسکرو شمیر زیات کړی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیا د ډنډ پټان د ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د افغانستان سرحدي قوې د پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. دواړو خواوو درنې وسلې استعمال کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښایي دواړو غاړو ته تلفات اوښتي وي. د افغانستان هوایی قوې په لومړي ځل په جګړې کې یو داسې بم استعمال کړی دی چې په لیزر عیار شوی دی او هدف ولي. د افغانستان هوایی قوې د مارچ د میاشتې په 22مه د فراه په ولایت کې د طالبانو یو مرکز په همدغه بم تباه کړی دی. په افغانستان کې ځینو بلوڅانو او مدني مبارزینو د مارچ 22مه د بلوچستان توره تاریخي ورځ وبلله او وی ویل چې په همدې تاریخ په 1948 کال کې د پاکستان پوز بلوچستان نیولی دی او له هغه وخت نه تر اوسه نه یوازې د بلوڅانو ازادي سلب کړې ده، بلکې د دوی ټول حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د بلوڅانو سو وینا کوونکو په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د بلوچستان د ازادۍ لپاره دی د دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان نوین په نوم د تحقیقاتي مرکز څېړنه ښیي چې بلوچستان د پاکستان تر ازادۍ مخکې خپلواکي ترلاسه کړې وه، خو د پاکستان پوځ د بلوڅانو ازادي سلب کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا د دفاع د وزارت د تفتیش اداره په تازه راپور کې وایي چې پینټاګان نشي کولای چې د هغو 3.1 میلیارد ډالرو سم درک ولګوي چې د افغانستان امنیتي قواو ته ورکړ شوی دی. دغه څارونکو اداره وایي پینټاګان نشو کړی چې د هغو 950 زرو موټرو درک ولګوي چې د افغانستان قواو ته ورکړي دي. په افغانستان کې د امنیت د انتقال مشترک قومندانۍ دغه 3.1 میلیارد ډالر د 2014 نه تر 2018 کال پورې د افغانستان پاوز او ملي پولیسو سره د مرستې لپاره لګولې دي، مګر سم حساب نشي ورکولې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ د دفاع په وزارت کې د انډونیزیا د بارنیو چارو د وزیر ریتنو مرسودی سره کتلې دي. جیمز ماتیس ویلې دي:
مونږ په افغانستان کې د بیا پخلاینې په پروسه کې د انډونیزیا د همکاریو څخه مننه کوو. مونږ ستاسو په نوښت کې هغه درې اړخیزې غونډې چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي علماو ترمنځ جوړوي هرکلی کوو. ستاسو د هیواد مختلف قومي جوړښت ته په کتو، ستاسو لخوا د مذهبي شخړو ردول او د سولې د پروسې نه ستاسو ملاتړ په افغانستان کې د امن کېدو لپاره لاره جوړوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان شازفیر احضار کړی شوی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي پاکستان په ختیځو ولایتونو کې د توغندیو بریدونه کړي چې په دغو توغندیو کې د تروریستي ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابرېږي. د بارنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې په کابل کې د پاکستان شازفیر پرون احضار کړ. د افغانستان اندېښنې ورته بیان کړي چې اسلام آباد ته ورسي او سمدستي د توغندیو بریدونه بند کاندي. متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ حکم کړی دی چې هغه شپېتر روسی ډیپلوماتان چې په جاسوسۍ تورن دي په یوه هفته کې د امریکانو ووزي. تر دې مخکې د روسیې یو شمېر متحدینو چې هغو په فرانسه کې او جرمني او پولند کې شامل دي همدغسې اقدامات کړي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ ستاسې پام را اړوم.
دلته د ټول دنیا د حق جوړیږي، ټول د مذهب دنیا د حق جوړیږي. دی په بلوچستان په حق پی د بلوچستان په حق کې دی به غب وو کې دی به خبره وو کې او ډایرکټ و هر ځای کې چې ممکن دی ډایرکټ اکشن به واخی د پاکستان خلاف.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د راپور چې تاسو واورید د بلوچستانو د غونډې په ارتباطو منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په یمن کې حوثی یاغیانو ویلي دي چې په سعودي عربستان باندې نور توغندي ورکړي دي چې ریاض د یمن په بحران کې د خپل بمباری کمپین بند کړي. دغه بحران څلورم کال ته داخليږي. د سعودي ائتلاف په تبیید کې د یمن د رسمي حکومت لخوا جنګیږي. د یمن وبخه د بین المللي ټولنې او د روهینګیا غړي بنگلاديش ته تښتېدلې دي. بیرته په ملک کې د مشکېدو په پروګرام باندې چې حکومت پلان کړی دی اعتراض لري، خو یوازې ګروپونه نه بلکې د راکین د ایالت بودایي اوسیدونکو هم اعتراضونه لري. دوه میاشتې وشوې چې میانمار او بنگلاديش موافقه امضا کړې ده چې ملک ته د 1 لک روهینګیانو د بیرته لیږلو پروګرام شروع کړي، خو دا پروګرام تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. په مصر کې نن د انتخاباتو دویم ورځ وه. ځینې رایه اچونکي لیواله دي په داسې حال کې چې په ځینو نورو سیمو کې دومره لیوالتیا نه لیدل کیږي. په قاهره کې د رایو د ځینو مرکزونو په خواوشا کې د رای ورکوونکو ډیره ګڼه ګونه ده، مګر د رایو نور مرکزونه تقریبا خالی ښکاري. یو زغره لونکي اورګاډي د شمالي کوریا نه چین ته تللی دی او د خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا په دې اورګاډي کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون شته کنه. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د چین پایتخت بیجنګ ته د ځنګړی ورګاړي د تک ترڅنګ په هغه ملمسون کې چې معمولا د شمالي کوریا چارواکي پکې وخت تیروي ډیر ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی و. په دې کار سره دا احتمالات لا پسې زیات شوی دي چې ښایي د شمالي کوریا مشر په دې ورګاړي کې چین ته سفر کړی وي. کسبه تشی چې خاقلی اونګ په دې سفر کې چین ته تللی، ښایي د جنوبي کوریا او امریکا د جمهور رئیسانو سره د شمالي کوریا د مشر د ملاقات پیلامه وګڼل شي. په جاپان کې مطبوعاتو ویلي دي چې دغه اورګاډي چې د شمالي کوریا نه چین ته تللی د هماغه اورګاډو په شان دی چې د شمالي کوریا پخوانی مشر کیم جونګ اون دویم پکې په 2011 کال کې چین ته تللی و. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. په هسپانیا کې بیا سیاسي ناکراری شروع شوې دي. دا ناکراری د شنبې او یکشنبې په ورځ په جرمني کې د کاتالان د پخواني رهبر د نیول کېدو په خاطر پیل شوې دي. د جنوبي افریقا پخواني جمهور رئیس جیکوب زوما محکمې ته اظهار شوې ده چې د اپریل په شپږمه د اداري فساد د تورونو ځواب وایي. د واتیکان د مالی چارو مسول جورج پیل مدافع وکیل نن د سې شنبې په ورځ په استرالیا کې محکمې ته وویل چې په جنسي تیریو د محکومیدونه مخکې د پیل په باره کې د کتاب د خپرېدلو مقصد ښایي د هغه په قضیه باندې منفي اغیزه ولري. د محاکمې د استماعي غونډو نهایي هفته شروع کیږي او محکمه باید حکم وکړي چې دغه استرالیایي وسقف محاکمه شي یا نه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. په موکې د روانې خبرونې لومړی رپورټ د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په تړاو د سولې، امنیت او سیمه ایزو همکاریو نړیوال کانفرانس چې د ملګرو ملتونو په ګډون د درویشتو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و نن پای ته ورسید. پاکلی د رحیم ګل ساروان رپورټ اورو.
په تاشکند کې د افغانستان د سولې، امنیتي او سیمه ایزو همکاریو کانفرانس نن سهار د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف په وینا سره پیل شو. دا کانفرانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرانستې وینا لرله. دا کانفرانس د درویشتو هیوادونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون افغانستان ته د سولې د راوستو په موخه د یوې ورځې لپاره دایر شوی و. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وښود. هغه وویل د افغانستان مسله ښایي په اسانۍ حل نشي، خو اوس هیوادونه په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته اړتیا لري. د ازبکستان ولسمشر له افراطیت او تروریزم سره مبارزه د ازبکستان او افغانستان ګډ اهداف وبلل. هغه ویل په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د ښکېلو خواوو څخه اوربند اعلان شي.
که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کیږي. موږ په دې پوه شوي یو، پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو. که اړتیا شوه په دې برخه کې به له ځواک څخه
په دې ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو له ټولو فرصتونو کار اخلي. هغه له سیمې وغوښتل چې د تقابل له سیاستونو ډډه وکړي. ولسمشر غنی وویل هغه ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخ ده باید له افغانستان سره د همکاریو له لارې هوارې شي. ولسمشر غنی د سیمې هیوادونو ته وویل چې د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي راتلونکي مشترکه ده او زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید رامنځته شوي فرصتونه لاسه ورنه کړي.
د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ وکړئ او خپل واک او نفوذ وکاروئ تر څو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د تاشکند کانفرانس یو ویناواله د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګرنی هم وه او هغې د افغانستان له سولې خپل سیاسي او تخنیکي ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د دغه کانفرانس په تړاو متفاوت نظرونه شته. ځینې دا کانفرانس په دې مهم بولي چې په زیاته کچه استازیتوب پکې شوی، خو ځینې بیا وایي د کمیت په لحاظ دوی کانفرانس خو پایله به ونه لري.
فکر کوم د تاشکند کانفرانس چې دی هغه د ډېر ارزښمن کانفرانس نه دی او فکر نه کوم چې نتایج یعنی مثبت نتایج ولري.
د تاشکند کانفرانس د یوې ورځې لپاره و. پکې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو پرته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن د روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې، جرمني، سعودي، پاکستان، ایران او ګڼو نورو هیوادونو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ګډون برخه اخیستې وه.
درنو اوریدونکو، یو شمیر افغانان په دې نظر دي چې د تاشکند کانفرانس مهم دی او د افغانستان په سوله تاثیر لري، خو ځینې نور بیا وایي دا کانفرانس به هم د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې. پامو کې په دې اکله د خلکو خبرو ته.
د تاشکند کانفرانس چې نن دایر شو د افغانستان لپاره ډیر مهم او اساسي رول لري، چې په دې کې د درویشتو مملکتونو بهرني وزیران ګډون لري او د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ډیر مهم دی چې افغانستان ته سوله راشي او بین الافغاني سولې ته لاره ورشي.
دا کانفرانسونه چې د افغانستان په مورید کې ډیر جوړ شوی دی او په مختلفو هیوادونو کې جوړ شوی دی. موږ او تاسو معلومه ده ډیر مولیدل، کومې مثبتې پایلې او نتیجه یې ورنه کړه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. په هلمند کې نن د جګړې قرباني لسګونه ښځو په هغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته چې هدف یې د وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې دي. د جمعې په ماښام په لښکرګاه کې تر یو ځانمرګې برید وروسته د تیرو څو ورځو راهیسې د هلمند اوسیدونکو د لښکرګاه تر موسی کلا په نوم ولسی حرکت پیل کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د هلمند په دودیزه ټولنه کې دې ته د یو بیساري ګام په سرګه کتل کیږي چې شزې د جګړې پر ضد د سولې دراتک په هیله د تحسن خیمه دري. له تیرو څلور ورځو راهیسی طالبان نور بسول کې تر شوار لاندې په لشکرګاه کې ولسی خلکو د اعتراض خیمه درولې چې نن یې په ملاتړ شوزو هم د تحسن خیمه ودرول. دا میرمنی وایي چې د سولې په تمه یې د نارینه و ژغ ځکه بدرګه کړي چې د هلمند په جګړو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او د جګړو اصلي قرباني هم عام خلک دي. تحسن کوونکی تیاری نیسی چې په مساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ځایي رهبرۍ سره د سولې خبرې وکړي او د جګړو له کبله د عامو خلکو ستونزې تر هغوی ورسوي. دغه سولې غوښتونکي ښځې زیاتوي چې د روانې جګړې له کبله د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او بې سرپرسته پاتې شوي. د دوی په خبره لومړی له حکومت او بیا له وسلوالو طالبانو د سولې کولو غوښتنه کوي او په دې حرکت کې به د نارینه او ترڅنګ تر مساکلا ولسوالۍ ځي او وسلوالو طالبانو ته به د سولې پلو غوړي.
ټول چې دلته راغلی دي نه د کوم ګوند مربوط دي نه د کوم حزب مربوط دي، هر یوه یو کړېدلې مور ده. هر یوه هغه مور ده چې د شهید عکسونه یې ورسره دي او دلته زما سره پراته دي. د هرې مور په دسکول کې، د هرې مور په جیب کې ورسره د خپل هغه شهید زوی.
په هلمند کې د جګړې پر ضد د ولسی حرکت سمبالونکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره له هغوی څخه د زمینې برابرولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دوی ته جواب نه دی ویلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې هغه شپېته روسی ډیپلوماتان چې په جاسوسۍ تورن دي په یوه اونۍ کې له امریکا د ووزی. تر دې مخکې د روسیې یو شمېر متحدینو چې په هغو کې فرانسه، جرمني او پولند شامل دي دې ته ورته اقدامات کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
سپینا ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې له روسیې سره ګډ کار وکړي، خو د هغوی اقدامات کله کله دې کار ته اجازه نه ورکوي.
په بریتانیا کې د مسمومولو عمل ډېر بې شرمانه و. هغه د نن ورځې د دې اعلان سبب شو. دغه بې پروا عمل نه یوازې دوه انسانان چې مسموم شو له خطر سره مخامخ کړل، بلکې ډېر بې ګناه ملکیان هم له خطر سره مخامخ کړل.
په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر جان هانسمن د دغه متقابل اقدام دلایل داسې توضیح کړل.
متحده ایالات دا اقدام زموږ د ناټو له متحدینو سره او په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د یووالي د ښودلو په خاطر کوي. دا هغه کیمیاوي او نظامی وسلې د بریټ په مقابل کې اقدام دی چې د روسیې له خوا نه د برېټانیې په خاوره کې شوې دی.
په متحدو ایالاتو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویل مسکو د ډیپلوماټانو په دینه ناڅاپي استلو باندې اریان شوې دی. هغه ویل دا په تیره اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تعمیري ټلیفوني خبرو پر خلاف کار دی. د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبول وایي روسیا نړیوال قانون ته د نه احترام تاریخي سابقه لري.
دا عمل د بې پروايي او تجاوز یو تسلسل څرګندوي. په دې کې د کریمیا له ځان سره نښلول، په ختیځ اوکراین باندې یرغل کول او په ایم ایچ اولس باندې سایبری برید او نورې هڅې چې د ختیځو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بشپ هم له صدر اعظم ټرنبول سره د همغږۍ په ترڅ کې وویل چې استرالیا د مسمومولو د دې عمل له امله ښایي په روسیه کې د 2018 کال د اولمپیک په لوبو کې پر برخې نه اخیستلو باندې غور وکړي. یو شمېر تحلیل کوونکي وایي دا اقدام د متحدو ایالاتو له خوا نه له برتانیې سره د زخډیر یووالي د ښودلو اهمیت څرګندوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دواړو هیوادونو د ټینګ یووالي او پیوستون پیغام ورستوي.
د امریکا او برتانیې ترمنځ دغه راز یووالی لږ تر لږه له دې سره مرسته کوي چې د دوی ترمنځ ښې اړیکې دوام وکړي او ښایي په آینده کې روسیه لدی ته ورته اقدامات نه اساره کړي ځکه د دې پیوستون په ټینګوالي پوهیږي.
د روسي دولتي اژانس آر آی ای وای پوتین به د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شپېتو تنو ته امر وکړي چې د روسیې نه ووځي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا د لوڅو فلمونو اداکارې سټورمی ډینیلز هغه څرګندونې رد کړې چې په ولسمشر ټرمپ د جنسي اړیکو تور لګولې. سپینې ماڼۍ د هغه اداوې رد کړې چې ډینیلز د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې کړی وي. امریکا غږ نه جمالون په دې اړه رپورټ برابر کړی چې زموږ همکارې درته وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان راچا د سټورمی ډینیلز لخوا د ولسمشر سره د 12 کال مخکې د جنسي اړیکو د تورونو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل چې ولسمشر د ډینیلز ادعاګانې رښتیا نه ګڼي.
د مرکه په اړه باید ووایم چې ولسمشر دا ادعاګانې په کلکه روښانه او بشپړ ډول رد کړي. یوازینی کس چې متناقض ادعاګانې کوي هغه پخپله همدا ادعا کوونکی ده.
سټورمی ډینیلز د سی بی ایس تلویزیون د 6 دقیقې په خپرونه کې د ولسمشر ترامپ سره د جنسي اړیکو په اړه چې د هغه په وینا په 2006 کال کې پیل شوې وي په تفصیل خبرې وکړې. ډینیلز ویل چې په 2011 کال کې یو نامعلوم کس ورته ورغلی او هغه یې وګواښله چې د دې موضوع په اړه خبرې ونه کړي.
یو سړی ما ته راغی او راته ویل ترامپ پرېږده کیسه هېر کړه او بیا زما لور ته ورنږدې شو او ویې ویل ښکلې کوچنۍ نجلۍ ده دا به ډېر بد کار وي که پر مور څه وشول.
د ډینیلز مدافع وکیل ای بی سی تلویزیون ته ویلي چې نور معلومات به هم وړاندې کړي.
په څو اونۍ او میاشتو کې به ډېر زیات شواهد وړاندې شي او موږ ډاډه یو کله چې ټول حقایق د امریکایانو مخ ته وړاندې شي هغوی به دقیق پوه شي چې څه پېښ شوي وو.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ ټویټ کې درواغو خبرونو ته اشاره کړې خو دغه مرکه یې نه ده یاده کړې. د ولسمشر ټرمپ ملګری کریستوفر رودی دوه ورځې مخکې د ولسمشر سره خبرې کړې دي.
زه هغه درته وایم چې هغه ماته وویل هغه راته وویل چې د ډینیلز کیسه یوه سیاسي ډرامه ده.
حقوق پوهان وایي سټورمی ډینیلز چې د ولسمشر ټرمپ د مدافع وکیل مایکل کوهن سره یې موافقه کړې وه چې دا موضوع به نه افشا کوي کیدای شي د موافقې څخه د سرغړونې له امله جریمه شي. خو حقوق پوه ډیوید ابراهام وایي ډینیلز ته د یو لک $10,000 ورکول کیدای شي په مالی کمپاین کې سرغړونې رابرسېره کړي.
د موضوع د نه افشا کولو په بدل کې چې کومې پیسې ورکړل شوې دي که هغه د ټرمپ د کمپاین د کمیټې لخوا ورکړل شوې وي کیدای شي د کمپاین له اصولو څخه سرغړونه وي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ملي امنیت تیم د تغییر او تبدیل په حال کې دی د سټورمی ډینیلز مرکه د سپینې ماڼۍ لپاره یو اضافي سرخوږی بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست د پوهنې ریاست مسولین وی پلان لري چې سږ کال په دغه ولایت کې 40,000 زده کوونکي چې نیمه برخه به نجونی جذب او په ښوونځیو کې شامل کړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
داسې حال کې چې روان دی 1990 لمریز کال په افغانستان کې د پوهنې کال نومول شوی. افغان دولت هڅه کوي چې په هیواد کې له ښوونځیو نه محروم ماشومان زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د خوست د پوهنې ریاست مرستیال شرف الدین وایي پلان لري چې سږ کال په دغه ولایت کې 40,000 زده کوونکي چې نیمه برخه به نجونې وي جذب او په ښوونځیو کې شامل کړي. نوموړي چې د خلکو د پوهاوي په اړه جوړې شوې غونډې ته یې خبرې کولې کورنۍ او په ټولیز ډول ټولنه مکلفه وبلله چې ښوونځیو ته د ماشومانو په لیږلو کې له مسؤلینو سره مرسته وکړي.
عملت ضرورت ده قول ډیر سره وکړ ډیر غرم سره وکړ ډیر وعده سره وکړ میګ ډیر وعده دار کړ تو سره ډیر وعده وکړې دي عملی اقدام ته ضرورت ده. خپل بچون ورزوي د خپل وطن د پاو پوک د خپل کور د پاو پوک او د خپل دین د پاو پوک د خپل مذهب د پاو پوک.
په خوست کې د کور موسسې مشر دوست محمد چې لزده کړو څخه د محروم ماشومان په اړه د عامه په هوی مسؤلیت لري وایي پلان لري چې لزده کړو محروم ټول ماشومان ښوونځیو ته جذب کړي. د ده په وینا همدې هدف ته د رسېدو لپاره یې په مرکز ولسوالیو کې د قومي مشرانو سپینګیرو او مدني فعالانو په مرسته د خلکو د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی.
بې سوادي په هیواد کې د یوې لویې ستونزې په توګه د وګړو د ټولو بدبختیو سرچینه یادولی شو. نو
د دیار لسونه کال نومول د پوهنې د ملاتړ په نامه د ولسمشر پریکړه د سواد خوونې او روزنې د احمد کارندوی کوي. له بې سوادۍ سره مبارزه او د کوچنیانو نه لاسرسۍ زده کړو ته هر اړخیزې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان پر نامنۍ او فقر سربیره د نورو مختلفو دلایلو له کبله له زده کړو محروم پاتې دي چې 80% انجونې جوړوي. په خوست کې د پاملرنې مؤسسې ولایتي مسؤله رشیده ثاقب له ولسي با نفوذه مشرانو غوښتنه لري چې د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره توجه وکړي.
د دې میز نه غږ کوم په هغه علماو، په هغه کسان چې د ښوونې روزنې برخه کې کار کوي، هغه خویندې چې میندې دي او مسؤلیتونه د خپلو ماشومانو په آن لري، او هغه کسان د معرف اهل کسان، د معرف روشنفکره کسان، د موږ هغه خویندې ورونه چې په لرو رسالۍ کې کار کوي، هغې ته مو خطاب او هیله ده چې خپل خویندې ورونه ماشومان هغه چې واجد شرایط دي هغې ته چانس ورکوي، موږ ته مراجعه وکړي، موږ به دغه بیړۍ د پوهنې ریاست د چتر لاندې یو ځای په دې دریاب باندې دننه کړو تر څو چې ساحل ته ورسیږو.
په ورته وخت کې له زده کړو څخه د محرومو ماشومانو یوه برخه کوچي ماشومان هم جوړوي. په دې ولایت کې د کوچیانو چارو رئیس عطا محمد قانی وایي چې کوچیان تر ډیره بریده د زده کړو په اهمیت پوهېدلې، خو د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله له زده کړو محروم پاتې دي.
هیله مې دا ده، خواست مې دا ده چې همکار موسسات جامع ریاست معرف د موږ سره په ګډ تفاهم راسی تر څو هغه کسان چې له تعلیم نه محرومه دي زمینه ورته مساعده سي. موږ په تمام معنا تاسو سره همکاري او تر اخره سرحده له خپل همکاري نه تیریږو.
د تقریبي شمیرو له مخې دمګړۍ په دې ولایت کې څه باندې 300 زره زده کوونکي چې شاوخوا 100,000 نجونې دي په 315 اتیا ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د وطني تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی چې تر سلو ډیرو سوداګرو پکې غرفې فعالې کړې او وایي غواړي داخلي تولیداتو ته وده ورکړي. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی کې د وطني تولیداتو دغه درې ورځنی نندارتون کې تر سلو ډېرې وړې کوټنۍ لګېدلې چې هر یوې کې د داخلي تولیداتو ګڼې نمونې نندارې ته ایښودل شوي. د تولیدونکو شرکتونو مسؤلین وایي دغسې نندارتونونه ښه دي، خو له حکومت غواړي چې په پردو تولیداتو ټیکسونه لوړ کړي. زاهد الله په جلال آباد کې د غوړو، صابونو او کنجاړې د تولید د فابریکې مشر دی.
دوی به داسې یو کار کوي چې داخلي صنعت په خپل ودرې دوی به داسې قانون برابرۍ چې داخل د صنعت لپاره ګټه ورسوي. مثلا که تعرفې وي په تجارانو به تعرفې مجبور دي چې لاجیږي کې ګمرکي تعرفې چې هغه مال چې کوم دلته داخل ته راځي هغه قیمته شي او دا داخلي
اکمل ظاهر د شامپو او تیلو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی چې خپل تولیدات نندارې ته ایښودي. وایي که خلک د خپل وطن تولیداتو ته رامات شي نو وطن او ولس دواړو ته ګټه رسېدلی شي.
هر څه چې دي موږ په اوبو باندې اخیستی دي چې بیا یو شرکت یا یو کس شخص دا نه شي کولی ځان ته ځان باندې دومره د دولت موږ سره همکاري وکړي انشاءالله چې زموږ دغه تولیدات چې اوس 15 قسمه تولیدات لرو دا به لا ډېر شي. اوس چې موږ سره د 500 شاوخوا کسان کار کوي دا به 2500 ته ورسېږي. زموږ به هلته کوم کسان راسره شي. بل خوبي په کې دا ده چې تاسو سم دلته ګوري ما یو شم د بهر نه دی راوړی. دا د ټول مې په وطن کې بوتل په وطن کې جوړوم، سټیکر په وطن کې جوړوم، کاټن په وطن کې دی، تیل هر څه شي دا د وطن دی.
نندارتون ته د ختیځ سربیره له ځینو نورو ولایتونو هم خلک ورغلي وو. د نندارتون د پیل په غونډه کې د ننګرهار والی او سوداګرۍ خونی چارواکو ویل د ننګرهار صنعتي پارکونو ته د برېښنا او امنیت د راوستنې لپاره هڅې توندې کړي چې که سمې وخوري نو تر 300 لوی او وړې فابریکې به په فعالیت پیل وکړي. دغه نندارتون به سبا او بل سبا می چې د پنجشنبې په مازیګر به د کیدونکي نارنج ګل دودیزې مشاعرې ګڼ ګډونوال هم سر ورښکاره کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
قدر مونږ اوریدونکو خبرونه لپاره راټول کړی مطالب هم دا چې تاسو واوریدل. نو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.